په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوریاس نوري اهر کلای کوم. نن شنبه د 1403 هجری لمریز کال دی وګي اسنبلې د میاشتې دریمه د 2023 میلادي کال د اگست 23 ده. مخکې دې چې خبرونه په راپورونو پیل کړو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغان جنو خزو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری وای افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت پر ورتګ بندیز او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې وروستي خطرناک فرمان دا روښانه کوي چې طالبان هغه سخت تګلار دوه چنده کوي چې دوی په 1990 ملسیزه کې مختبه وله. میرمن امیری بیگا په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې دا د نړیوال ټولنې لپاره اصولي اقتصادي او امنیتي اړتیا مخې ته ږدي چې دوی په خپل دریز ودرېږي او له طالبانو سره اړیکې تر هغو عادي نه کړي تر څو چې دوی د بشري حقونو په چلند کې جدي ښه والی نه وي راوستی. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د پنجشنبه په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت پر سفر بندیز به د دې هیواد په اړه د نوموړي د راپور ورکولو مخه ونه نیسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سهشنبه په ورځ وویل چې ریچارډ بینت افغانستان ته له ورتګ څخه منع کړی او دا پریکړه ځکه کړې چې د ده په خبره هغه د افغانستان ضد تبلیغات کول او یوه کوچنۍ موضوع یې غټوله. خو ریچارډ بینت چې د 2022 کال په اپریل کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره ځانګړی راپور ورکوونکی ټاکل شوی دی، طالبانو د دغه بندیز په وړاندې غبرګون کې ویلي چې ده په دوامداره توګه د افغانستان له واکمنانو سره د یوې شفافې خکلتیا هڅه کړې. د خپل مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه مهمه ارزونه وړاندې کړې او د خوالي لپاره مشخصې عملي سپارښتنې او هم د تخنیکي مرستې وړاندیزونه کړې دي. ملګر ملتونو له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو په ډلیز اخراج انتقاد کړی دی. د نژادي تبعیض د لمنځه وړلو په اړه د ملګرو ملتونو کمیټې د جمعې په ورځ د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په اړه د خپلو چړنو پایلې خبرې کړې. د کمیټې د افغانانو جبري او ډلیز استل ټکان ورکوونکو بلل او په دې اړه جدي اندېښنه وښوده. د دې کمیټې مشر مایکل بالسرزاک وویل چې د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په پلان کې پاکستان ولک افغانان استلې دي. پاکستان تیر کال د افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړ. د نژادي تبعیض د لمنځه وړلو په اړه د ملګرو ملتونو د کمیټې مشر زیاته کړه چې پاکستان باید د ځانګړو افغانانو په تړاو جلا څېړنې وکړي څو ځینې افغانان لکه بې سرپرسته ماشومان د قاچاق او ناوړه استفادې له خطرونو بچ پاتې شي. ملګرو ملتونو مخکې هم د ځانګړو افغانانو او هغو کډوالو په استلو نیوکه کړې و چې د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلې دي. کاناډا د هغو افغان کډوالو تمویل بند کړی چې په پاکستان کې د کاناډا د ویزو انتظار باسي. کاناډا ژمنه کړې وه چې هغو افغانانو ته به د کډوالۍ ویزې ورکوي چې په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو سره همکاري کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری دغه افغانان پاکستان ته تښتېدلي او کاناډا ته د انتقال په تمه دي. دغو افغانانو ته د کاناډا د مهاجرت ادارې پیسې او امکانات برابر کړي وو. د کاناډا د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د کاناډا حکومت په پاکستان کې دغو افغان کډوالو ته د سرپناه پیسې بندې کړې دي. د ادارې ویلي چې دا یو موقتي کار و ځکه پناه غوښتونکو سرپناه ته اړتیا درلوده څو په دې موده کې خپل اسناد برابر کړی شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جمعه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره په ټلیفون خبرې وکړې او د اوکراین خلکو سره د متحدو ایالاتونو د کلک ملاتړ ډاډ ورکړ. د اوکراین خپلواکۍ د ورځې د درشل په مناسبت په یو خبرې شوې اعلامیه کې بایدن له اوکراین سره د پوځي مرستو یو نوې بسته هم اعلان کړه. په دې نوې بسته کې د هوایي دفاع، د هوایي مدافع توغندي، د درون ضد تجهیزات، د ټانک ضد توغندي او نور وسایل شامل دي. که څه هم سپینې ماڼۍ د پوځي مرستو د ارزښت په اړه دقیق ارقام نه دی وړاندې کړي خو د رسنیو راپورونه وایي چې دغه بسته یو سل 25 میلیون ډالر ارزښت لري. بایدن دا هم وویل چې متحده ایالات، متحدین او شریکان به په هر لاره کې د اوکراین تر څنګ ولاړ وي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیگ پای لوبه نن د بندي امیر خاماران او عامو نهنګانو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. دا پای لوبه د کابل په وخت د غرمې له 11 بجو مخکې د کابل په نړیوال سټډیوم کې پیلېږي. د بندي امیر په ټیم کې حشمت الله شهیدی کپتان دی او ورسره نوین الحق، کریم جنت، ننګیالی خروټی، صدیق پاچا او ځینې نور لوبغاړي ملګري دي. د فوټبال د نړۍ پیژندل شوي ستوري کریستیانو رونالدو د یوټیوب چینل په جوړولو په شاوخوا درې ورځو کې تر 15 میلیونو ډیر مینوال پیدا کړل. دا په لنډ وخت کې د ډیرو مینوالو د جلب یو ریکارډ دی. خبرونه مو آزادي راډیو واورېدل. ولاندې پراپورونو کې به واوري چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په اړه جدي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې سره به رسنۍ لا زیاتې سانسوري شي.
یوازې دا قانون مشخص کوي چې طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره او د نړۍ د خلکو سره ژوند وکړي.
د امریکا دفاع وزارت ویلي طالبانو ته د داعش پر ضد جګړه کې د همکارانو په سترګه نه ګوري.
اوس د درې کالو په تیریدو سره ټولو ته جوت کیږي چې اوسني حاکمان نه دا واک لري، نه دا ځواک لري او نه دا ووټ لري.
د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو سیلونو له زیانمن شوو سره د خوړو د نړیوال پروګرام د مرستو په باب به واوري. په یو راپور کې به دا هم واوري چې د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسېدونکي په خپل ولایت کې د پارکونو د جوړولو غوښتنه کوي.
شاهي چې دغسې ښایسته دي، دلته خلک سیاحت ته راځي، نور سهولتونه هم برابر کړي، امکانات ورته برابر کړي، هوټلونه برابر شي چې دلته د شپې د تېرولو لپاره ساحل برابر شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به اوکراین ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی د تاریخي سفر له جزئیاتو خبر شي. کیف کې مودی د پر سولې ټینګار وکړ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې د نوي قانون په اړه جدي اندېښنه ښودلې ده. طالبانو دا اونۍ دغه نوی قانون د دوی د مشر هیبت الله اخندزاده له لوري توشیح کړی او خپور کړ. دا قانون تر ډیره د بیان ازادي، د ښځو حقونه او ګڼې نورې برخې هدف ګرځوي او د طالبانو د امر بالمعروف محتسبینو ته د قانون په تطبیق کې بېساري صلاحیتونه ورکوي. نور جزئیات به له صفي الله ستانکزي واورو.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي د امر بالمعروف په نوم قانون د طالبانو محتسبینو ته لا زیات واک ورکوي چې رسنۍ سانسور کړي. د دې کمیټې په بیان کې چې د جمعې پر ورځ یې خپور کړی د آسیا د برخې مسؤلې بیل یې ویلي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ یو بل دروند ګزار دی، چېرته چې طالبانو تیر درې کاله خبریالان او بشرپاله فعالان ځپلي دي.
طالبانو همدا اونۍ دا قانون توشیح کړی چې ټول 4 فصلونه او 15 مادې لري. د دغه قانون 11 ماده رسنۍ د زیرو اجسامو د عکسونو او تصویرونو له خپرولو منع کوي. په 14 ماده کې د ښځو غږ چې سندرې، نعتونه او قرآت پکې شامل دي په مجموع کې په لوړ غږ ویلې اورد بلل شوي. طالبانو تر دې پخوا هم پر رسنیو د بیان پر ازادۍ ډېر محدودیتونه لګولي او امر یې کړی چې د دوی تګلارې سره سم خپرونې وکړي. رسنیز فعالان وایي د طالبانو دا قانون د رسنیو فعالیت نږدې ټول له خنډ سره مخ کوي او ویرشته چې ژر تصویري رسنۍ بندې شي. د خبریالانو د حقونو ملاتړ او د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نایب خواني اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل
یوازې دا قانون مشخص کوي چې طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره او د نړۍ د خلکو سره ژوند وکړي. دوی غواړي افغانستان یو مدرسه جوړ شي، یعنی ټول افغانستان یو هیواد مبادل شي په یو مدرسه او په کې یو مشر وي، د هغه ملا هیبت الله په نوم، هغه څه چې ښه ګڼي هماغه به تطبیق شي او څه چې منع کوي هغه به منع شي. زه د یو خبریال په توګه دغه محدودیتونه هغه میخ ګڼم چې د بیان د ازادي په تابوت دوی وهلی دي او که تطبیق شي افغانستان یو زندان جوړ سوی دی، خو بیا دغه زندان ډیر مخوف زندان به جوړ سي.
توحید زیاته کړه د نړۍ هیڅ یو هیواد کې د رسنیو او ښځو په وړاندې دومره محدودیتونه نه دي لګول شوي لکه څومره چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې وضع کړي. د ښځینه او نارینه نطاقانو د ګډو پروګرامونو منع کول او د ښځینه نطاقانو په مخ د ماسکونو لګول پر رسنیو د طالبانو د لومړنیو محدودیتونو لویې بیلګې دي چې په خپل وخت کې ګڼ غبرګونونه وپارول. د افغانستان په ټلویزیونو کې پاتې محدودې شمېرې نطاقانې مجبوره دي چې ماسکونه ولګوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کلنی راپور ته اشاره کړې چې ویلي دي په غږیزو تصویري او چاپي رسنیو باندې خپل تګلاره 90% عملي کړي او د دوی په ټکو چې د منع شویو یا منکراتو په خاطر 14,000 کسان نیول شوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي ګڼ پکې خبریالان او رسنیز کارکوونکي شامل دي. طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په دې اړه څه تبصره نه ده کړې، خو پخوای د اکثرو خبریالانو تر نیول کېدو وروسته ویلي وو چې دوی د شخصي مسایلو په تړاو نیول شوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا دفاع وزارت وایي طالبان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کې د همکارانو په سترګه نه ګوري. د وزارت ویلي طالبان د داعش د ماتولو لپاره د امریکا د نړیوال ائتلاف برخه نه دي. په عین حال کې یو شمېر پوځي او سیاسي کارپوهان وایي طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دوحې د هوکړې په عملي کولو کې د پاتې راتلو له امله اوس امریکا ته د اعتبار وړ نه دي.
د امریکا دفاع وزارت پینټاګون وایي طالبان د داعش ماتولو لپاره د امریکا د نړیوال ائتلاف برخه نه دي. دغه وزارت د وایان مرستیالې سبرینا سنگ د پنځشنبې په ورځ د اګست 22مه ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل متحده ایالات د داعش ماتولو لپاره نړیوال ائتلاف لري. هغې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالب چارواکي په افغانستان کې د داعش د له منځه وړلو ادعا کوي او دا چې آیا طالبان د داعش پر ضد جګړه کې له پینټاګون او یا د امریکا د حکومت سره همکار دي وویل
د امریکا متحده ایالات د داعش د شکست او ماتې لپاره یو نړیوال ائتلاف لري. طالبان د دغه ائتلاف غړي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه له خپلو همفکره ملاتړ او همکارانو سره مرسته کوي چې د داعش ماته یقیني کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت وایان جنرال پاتریک وایډر وویل که چیرته د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان ولایت څانګې له خوا په نږدې راتلونکي کې د امریکا او ګټو پر وړاندې ګواښونه ولیدل شي نو هیواد به پر دغه ډله برید وکړي. خاخري رایډر په خبري ناسته کې د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې اړه وویل دوی په داسې شان حالاتو کې د پوځي اقدام سربیره د مناسبو اقداماتو حق ځانته خوندي ګڼي. یو شمیر پوځي او سیاسي شنون کې وایي طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو او د دوحې د هوکړې د نه عملي کېدو له امله له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا پر وړاندې اعتبار له لاسه ورکړی دی. په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواره ادا کوي چې امریکا او یو شمیر نورو لویدیځ مذاکره کوونکو د دوحې له هوکړې وړاندې په دې باور و چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د جګړې توان لري، خو د ده په خبره اوس معلومه شوه چې دغه تحلیل یې سم نه و.
دوحې په مذاکراتو کې د امریکې د متحده ایالاتو او د نورو غربي او سیمه ییزو هیوادونو کوم ډیپلوماتان چې ښکېلو او د اوسني حاکمانو د ټینګار په بنسټ باندې چې دوی ورته دا ډاډ ورکوو چې دوی کولای شي چې د متعددو تروریستي شبکو په ځانګړي ډول د داعش د پرمختګ او فعالیتونو مخنیوی وکړي. ولې اوس د درې کالو په تېرېدو سره ټولو ته جوتېږي چې اوسني حاکمان نه دا واک لري، نه دا ځواک لري او نه دا ووډ لري.
خو دا سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر په دې باور دی چې لال قاعده او تحریک طالبان پاکستان سره د طالبانو اړیکې د داعش پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا متحده ایالات پر طالبانو بې باوره کړي دي. هغه په دې اړه وایي
امریکایان پسله درې کالو اوس په دې پوه شوي دي چې طالبان په خپلو ژمنو وفادار نه دي او اوس امریکایان په بدیله لاره فکر کوي او هغه دا چې دوی به خپل مبارزې ته د داعش او نور ترهګر ډل په ضد د طالبان نه پرته ادامه ورکړي.
د دې اداو په اړه مو د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد څخه وپوښتل، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. وړاندې بیا د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړې چې په افغانستان کې د خراسان داعش څانګه ځپلې او له افغانستان څخه د سیمې او نړۍ هیوادونو ته کوم ګواښ نشته. هغه اداوي چې ظاهرا تر دې دمه د امریکا متحده ایالاتونو او لویدیځو هیوادونو پرې قناعت نه دی کړی.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر ورتګ بندیز او د امر بالمعروف و نهي عن المنکر ادارې وروستي خطرناکه فرمان دا روښانه کوي چې طالبان هغه سخته تګلاره دوه چنده کوي چې دوی په 1990 لسیزه کې مخته بیوله. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د پنجشنبې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر سفر بندیز به د دې هیواد په اړه د نوموړي د راپور ورکولو مخه ونه نیسي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت لخوا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر سفر د بندیز په اړه د خبرګونونو په دوام ملګري ملتونه وایي د ریچارډ بنت پر سفر بندیز به هغه د افغانستان په اړه له راپور ورکولو راونه ګرځوي. د دغه سازمان د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک دا څرګندونې چهارشنبه ناوخته د اګست 28مه یوې خبري غونډه کې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي پر سفر د بندیز په اړه وکړي. زیاته یې کړه هغه ته په غیر رسمي ډول ویل شوی دی. دوجارک وویل
He had been in Afghanistan.
فکر کوم هغه د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته په 2022 کال کې افغانستان ته سفر کړو. زموږ لپاره د ځانګړو راپور ورکوونکو موجودیت چې په بشپړ توګه له عمومي منشي څخه خپلواک دی مهم دی. هغه د بشري حقوقو د جوړښت په برخه کې مهم او کلیدي عناصر دي.
They are a key part of the human rights architecture.
د خاغلی دوجارک په خبره راپور ورکوونکي په ځینو مواردو کې خپل د پوخخ وړ هیوادونو ته لاسرسی نه لري. خدا د دې لامل نه کیږي چې راپور ورنه کړي. هغه د خبري ناست ته دغه شان ویل وست دی خو فرصت ته چې خلکو ته یادونه وکړو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو وضعیت دوی او نړیوال ټولنې ته د اندېښنې وړ موضوع ده. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد د سه شنبه پورز د اگست 30مه د افغانستان لوی خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې تایید کړ چې پر ریچارډ بنت افغانستان ته په ورتګ بندیز لګولای او هغه ځکه چې په خبرې نو موړی د افغانستان ضد تبلیغات کول. د طالبانو د پریکړې ته په کور د نن د بشري حقوقو فعالانو او ځینو نړیوالو بنسټونو توند خبرګونو نه خودل او دا پریکړې وغندله. د بشري حقوقو د څار د سازمان د آسیا د څانګې مسؤل ایلن پیرسن په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خبرولو سره دغه پریکړه د شرم وړ بللې وه. په ورته وخت کې په خپل ریچارډ بنت د چهارشنبه په ورځ د اگست 28مه د یو بیان لمخې د طالبانو پریکړې ته په خبرګون کې ویلي چې د طالبانو دغه اقدام د بشري حقوقو په اړه له ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې سره د دغې ډلې د تعامل په اړه یو اندېښمنوونکې نښه ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یو نړیواله موضوع. د هند صدر اعظم نریندرا مودی اوکراین ته د تاریخي سفر په ترڅ کې سولې غوښتنه وکړه. مودی له پولند څخه د اورګاډي په واسطه کفته ورسید. نریندرا مودی له اوکراین سره د هند بشري مرستو ژمنه وکړه. نور تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
کیف ته په تیرو دیرشو کلونو کې چې د هند او اوکراین دوه اړخیزې اړیکې پیل شوي دا د هند د صدر اعظم لومړنی سفر دی. نریندرا مودی ویلي چې د هند او اوکراین د دوستۍ د لا ټینګښت هوډ لري. هغه چې له پولند وروسته د جمعې پر ورځ کیف ته ولاړ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره لومړی هغه موزیم ته لاړ چې په جګړه کې د وژل شوو اوکراینی ماشومانو د درنښت لپاره جوړ شوی. مودی وروسته له زیلینسکی سره په غونډه کې ویل هند د اوکراین د جګړې په برخه کې بې تفاوته نه و پاتې او تل یې د سولې پلوي کړې. موږ عاقلانه له جګړې لرې پاتې شوي یو. دا په دې معنی نه ده چې موږ بې تفاوته یو. د لومړۍ ورځې څخه موږ بې طرفه نه وو. موږ یو اړخ نیولی او په زغرده مو د سولې غوښتنه کړې. مودی د دې جګړې د سولې حل لپاره چې د هند متحد روسیې لخوا پیل شوې د خپل لید په اړه توضیحات ورنه کړل. مودی همدار زویل هیواد چمتو دی د اوکراین سره بشري مرستې وکړي. مودی وروسته له هغه د ځینو لویدیځو هیوادونو تر سختو نیوکو لاندې راغی کله چې
هغه تیره میاشت په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. هغه همداسې وخت چې په کیف کې د ماشومانو پر روغتون د روسیې لخوا وژونکی توغندیز برید شوی و. متحده ایالات په ځانګړې توګه روسیې ته د مودي د دوه ورځني سفر په اړه اندېښمن و، ځکه چې دوی نوي ډیلي ته د چین د کنټرول لپاره په خپله ستراتیژۍ کې د یو مهمې ستنې په توګه کتل. زیلینسکي هم په هغه وخت کې د مودي د سفر په اړه کلک نیوکې کړې وې او ویلي چې دا د سولې هڅو ته یو لوی مایوسونکی او ویجاړونکی ګزار دی چې د نړۍ د تر ټولو لوی ډیموکراسۍ مشر په موسکو کې د نړۍ تر ټولو خونړی مجرم په غېږ کې نیسي. دا وار که څه هم زیلینسکي کیف ته د مودي د سفر په اړه څه وینا ونه کړه، خو په خپله پاڼه یې له مودي سره د وژل شوو ماشومانو د یادښت ځای ته د ورتلو په اړه ولیکل. زیلینسکي ویلي له ښاغلي مودي سره د روسیې د یرغل په نتیجه کې د وژل شوو ماشومانو یاد ځای ولید. هغه ټینګار وکړ چې ماشومان باید هر ځای کې خوندي وي او موږ باید دا یقیني کړو.
له خبرونو ور اخوا
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغانستان په ختیځ کې وروستیو سیلابونو په سلګونو کورنۍ زیانمنې کړې دي. د پروګرام ویلي له نږدې د وضعیت ارزونه کوي څو ژر تر ژره خوراکي توکي او نورې مرستې سیمو ته واستوي. د راپورونو له مخې روانه اونۍ په کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګ او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. نور حال دی عبد اسپوژمې پر رپورټ کې.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغانستان په ختیځ کې د چهارشنبه د ورځې سیلابونو سلګونه کورنۍ زیانمنې کړې دي. WFP د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د دغو سیلابونو د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې وضعیت له نږدې څاري، څو وکولای شي ژر تر ژره سیمې ته خوراکي توکي او نورې مرستې ورسوي. د راپورونو له مخې روانه اونۍ په کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان IOM راپور ورکړی و چې وروستیو سیلابونو د افغانستان په شمال او ختیځ کې نږدې زر کورونه زیانمن کړي دي. د ادارې د چهارشنبه په ورځ د اګست په 28مه په خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي و چې د دوی ټیمونه او د بشرپالنې شریکان په سیمه کې دي او د زیانونو کچه ارزوي. IOM ویلي و چې خلکو سره به بیړنۍ مرستې وکړي، خو د سیلابونو په اړه یې د تلفاتو د شمېر په اړه جزئیات نه و شریک کړي. خو د راپورونو له مخې روانه اونۍ د کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله درې تنه په غزنی کې مړه او 9 نور په بیلابیلو ولایتونو کې ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې زیانمن شوي وایي سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي او کرنیزې ځمکې وړي دي. د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د درې کلانۍ اوسېدونکې مینا نوري ازادي راډیو ته وویل:
زموږ ټول ازمکه وړي، سیلاب ډیر زیات و. همغه شپه ټول ډیر ویریدلی و، ټول له کوره وتلی و. لوبیا مو کرلی وه، تقریبا 15 جریبه ځمکه یې له موږ وړي. ټولو ته زیانونه رسیدلي.
د ننګرهار مرکز جلال آباد د 8 ناحیې اوسیدونکي نوید احمد رسولي چې سیلابونه یې کور زیانمن کړی ازادي راډیو ته وویل:
مشخص زیانونه خو چې ده، زمونږ دیوالونه مو چپه شوي دي، بلکې د کور ټول سامان هم د منځه تللی دی. تقریبا یعنی که داسې مشخص رایات خو داسې جامو مشین دی، فرج دی، قالینې دي، کارپیټې دي، دا هر شی د منځه تللی دی.
دا شان د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د مومند سرخاب سیمې یو اوسیدونکي بیا ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو یې لیکلي یو ماشوم له ځان سره وړی چې تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته.
سپینغر ولسوالۍ مومند سرخاب سیمه ده او په دې سیمه کې هم تیر شپه چې کوم سیلابونه تر سره شوي وو، دې سره ډېر زیات تلفات رامنځته کړي دي، مالي او ځاني، چې د هغې جملې څخه دغه ماشوم هم سیلاب له ځان سره وړی دی او تر اوسه پورې نه درک شوی دی.
هڅه مو وکړه چې د سیلابونو د وروستۍ شمېرو او له زیانمنو سره د مرستې په اړه د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت نظر هم واخلو. خو د دغه وزارت ویاند جانان سایق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر د اګست په 11مه ویلي و چې هغه افغانان چې د اقلیمي بدلون له امله زیانمن شوي لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری دغه شان په افغانستان کې د طبیعي پیښو په اړه په خپرې شوې اعلامیه کې ویلي و چې زیانمن شوي خلک د خیمو، سرپناه، رواني سلامشورو او روغتیایي خدمتونو تر څنګ نورو لومړنیو مرستو ته هم اړتیا لري.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې د پارکونو جوړولو لپاره مناسب ځایونه شته خو حکومتونو ورته کار نه دی کړی. دوی وایي حکومت د په دې ولایت کې په شنو او سیاحتي سیمو کې خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي څو د ورتلونکو سیلانیانو شمېر زیات شي. یو شمېر سیلانیان هم وایي چې باید په سیاحتي سیمو کې یا ځایونو کې دوی ته لازم امکانات برابر شي، په ځانګړي ډول هغوی ته چې له بهره ورځي. نور هاله په دې رپورټ کې.
دا د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سنگلاخ تفریحي پارک دی. د شنو غرونو په منځ کې دا سیمه چې نرمه هوا او شنه بخملی په زالري د سیمې د اوسیدونکو په وینا لیدو ته د افغانانو تر څنګ ګڼ بهرني سیلانیان هم ورځي. شیرالی چې د ګاونډي هیواد پاکستان څخه ورته راغلی وایي د سنگلاخ په نوم دا سیمه ډیره ښه هوا او اوبه لري.
له پاکستان نه راغلی ما، نو ماشاءالله دغه ځای سنگلاخ نومیږي، نو ماشاءالله بیخي زیات ښه ځای ده. هم ماشاءالله غټ نهر لري او ماشاءالله دا غرونه وګوره او دا ونې وګوره، ماشاءالله هر رقم میوې لري، خو یخې اوبه دي، د انسان زړه ډیر خوشاله کیږي ماشاءالله.
د بیلابیلو سیلانیانو کوربا سنگلاخ په خپل څنګ کې یو کوچنی سیند هم لري چې سیلانیان ورڅخه زیات خوند اخلي. توریالی چې د پلازمینې کابل څخه د سنگلاخ سیمې ته ورغلی زیات خوشاله دي او وایي چې هر اونۍ له ملګرو سره سنگلاخ ته راځي.
لکه طبیعت خو آزاد، طبیعت خو بازار، خو موږ هر وخت د بازار کې کابل ګرځو را ګرځو، هغه دا خو ډېره فرق لري. بازار د ګرمي و هغه د موټرو، دلته په طبیعت دلته انسان لکه ژوندی کېږي، کله کله جمعه په جمعه راځي موږ، خو دې خو اول راغلی.
په دغه ولایت کې یوازې دا سنگلاخ سیمه نه ده چې د سیلانیانو کوربه ده. د دغه ولایت مرکز میدان ښار اړوند د سرپل سیمه هم اکثره وخت د سیلانیانو کوربه وي. د سرپل سیمه چې شنه سیمه ده او دا هم اوبه لري، ورته راغلي سیلانیان یې له لیدو خوشحاله دي. خو له حکومت غواړي هغه سیمې چې خلک ورته د سیل لپاره ورځي باید خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي تر څو د سیلانیانو تګ راتګ سیمو ته نور هم زیات سي. سمیولا چې د لغمان ولایت اوسیدونکي دي دغه سیمې ته ورغلي دي.
شاهي چې دغه سیمه خسته دي، دلته خلک سیاحت ته راځي، نور سهولتونه هم برابر کی، امکانات دي ورته برابر کی، هوټلونه برابر سي چې دلته د شپې تیرولو لپاره ساحه برابر سي او داسې منظر ایزه هو ته چې دا چکر ساحه دي، دلته ډېر سیلانیان راځي چې اوس وګوره موږ لغمان راغلي، دوه درې ولایت مو پاس کړي، دلته راغلي یو کله شي نور ولایتونه هم خلک راغلي د سیاحه لپاره، د چکر لپاره، د شپې تیرولو لپاره دوی زمينه سازي وکي، نو دا بس دوی لپاره ډېر زیات سیلانیان هم راځل کی او دوی ډېر خپل پرمختګ هم کوي او ډېر کار هم شي.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي هم د دغه ولایت له سیمه ییزو چارواکو څخه غواړي چې په دغه ولایت کې په سیاحتي سیمو کې د پارکونو جوړولو لپاره پام راواړوي او بهرني او کورني سیلانیانو ته د ښو خدمتونو وړاندې کولو لپاره زمینه برابره کړي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي او ځوان محمد هارون دغه شان له ځوانانو سیلانیانو دا غوښتنه هم کوي چې د پارکونو په پاک ساتلو کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
ځوانانو نه مهیله ده چې پارک ته راځي، پارک کې باید نظم مراد کړي او همدارنګه د پارک د پاک ساتلو خیال وساتي. په دوم قدم کې زموږ دغه مصنوعي پارک ته دا ډیر وخت په خو جوړ سوی دا استهلاك سوی دا دولت هم غوښتنه دا ته سو د دغه پارک لپاره د ترمیم لپاره بیا څه بودیجه تصویب کړي.
موږ هڅه وکړه چې د میدان وردګو ولایت د اوسیدونکو او د سیلانیانو د دې غوښتنو په اړه په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره هم خبرې وکړو، خو د دې راپور تر خپرېدو مو د یاد ریاست له مسؤلینو څخه کوم ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونې وړ ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او نسبي امن وروسته په افغانستان کې د نونو بېلابېلې سیاسي سیمو ته چې مخکې د ناامنیو له امله خلک نه سو ورتللی، د کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو سفرونه ډېر سوي، خو په ورته وخت کې دوی تفریحي سیمو او پارکونو ته د ښځو پر تګ بندیز هم لګولی دی.